مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او مینه په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. په دې خبرونه کې له تاسو سره د ستونزو له کبله نیغ په نیغه خبرې نسو کولای، خو د خبرونې په اوږدو کې به ریپورټونه او یو شمیر په زړه پورې سندرې واورئ. پاکستان او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اوبند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړ کړی ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي دواړه غاړي باید له پاروونکو بیانونو ډډه وکړي.
مذاکرات کوو، مذاکرات خو هر لپاره سره کوي که نه، نو داسې خبرو سره بیا داسې نیت څرګند شي، جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ.
بل پلو په پېښور کې د پاکستاني پوز له مشر سره ملاقات کوونکو ځینو قبایلي مشرانو ویلي پکار ده چې د دواړو غاړو قبایلي مشرانو ته د سولې په خبرو کې د رول لوبولو موقع ورکړل شي. د ملګر ملتونو په مالی مرسته په خوست کې یو شمیر پروژې پای ته رسیدلې دي. یو ځای کس وای
یو کالان درې سال لا روان سا په هر کل کې سناتي دبل جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولختای جوړ شوی دی، ټول دا ګټه وړي دو.
د دې هر څورې دوه مشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو پر دې هوکړه کړې ده چې اوربند بغځوي او د نومبر پر شپږمه به یو ځل بیا د ترکیې په استنبول کې سره کښېني چې دوه اړخیزې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دا له هغه وروسته ده چې د اکتوبر پر 15مه په استنبول کې پیل شوې خبرې اترې د اکتوبر پر 10مه پای ته ورسېدې. د ترکیې د بهرنی چارو وزارت په دې اړه یو خبرپاڼه خپره کړې ده چې په کې د دواړو لورو لخوا د نومبر پر 16مه د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او افغانستان د خبرو اترو په دوباره شروع کولو سلا شوی، تر هغه چې دوی په 16 نومبر د ترکیه په استنبول کې دوباره خبرې اترې پیل کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوربند هم وي. د ترکیه د خارجه چارو دفتر منیسټری آف فارن افیرز د خپل ایکس پاڼې د لارې خبر پاڼه جاری کړې چې هغوی پکې د اکتوبر په 10مه لیکلي را روانه غونډه چې په 16 نومبر به هغلته کیږي پکې به د اوربند نافذولو په طریقه کار هم خبرې اترې کیږي. دا خبر کې زیاته شوې د 15م نه تر د 10م اکتوبر پورې هغلته د خبرو اترو مقصد هم دا چې د دوحه قطر غونډې په وخت شوې اوربند یقیني کړی شي. دا چې د خبرو اترو په دوران هم د دواړو غاړو د واکمنانو لخوا هم د خبرو اترو د غونډې په محل زیاتره وختونه ګواښېدلي بیانونه هم ورکېږي، نو آیا بیا په داسې حال کې به دغه مذاکرات کامیابه شي؟ مشادر هم دغه پوښتنه د سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نه وکړه.
هغوی بیا داسې خبرې کوي، غیر ذمهوارانه خبرې کوي که نه، دا خو یو قسم ته اشتیارانګیزي ده، او دا اشتیارانګیزي چې ده دې سره د لکونو خلکو ژوند مرګ تړلی دی. پکار نه ده چې داسې خبرې خلکو کوي، او بیا چې وایي چې مذاکرات کوو، نو مذاکرات خو حل لپاره سره کوي که نه، نو داسې خبرو سره خو بیا داسې نیت څرګند شي، جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ. چې خبرې کوئ نو پکار ده چې هغې لپاره روغ نیت او سمه اراده ده، او لږ په ژبې باندې کابو پکار دی.
د اکتوبر په 15مه د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره خبرو کې ویلي که د افغان طالبانو سره مذاکراتو د لارې معاملات سم نه شو، نو بیا خو د هغوی سره آزاده جنگ دی. د خبرو اترو په دې لړۍ کې پاکستان د افغانستان غواړي چې تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې ضد ګام واخلي، او پاکستان دې په دې خبره باور کړي چې ګنې دغه ډله به هغلته هیڅ بریدونه نه کوي. خو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 10مه د هغه هیواد د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی یو ویډیو شریکه کړي چې پکې وایي چې دوی ډیر وارې پاکستان ته ویلي ټي ټي پی ستاسو د ملک دننه ستونزه ده، او دوی هیڅ ذمہ واري نه اخلي، باید پاکستان دی په خپل هواره کې. ورستو د دواړه خيزو جګړو په دوه قطر کې د اوربن فیصله په 13 اکتوبر غونډه کې شوې و. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اوربن خبرې د قطر او د ترکی په منځګړی توپ کېږي. دغه مذاکرات د هغه پیښې وروسته شروع شوه چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورټ سره سم د اکتوبر په 12 ماښام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوه. بل خو پاکستان حکومت د اکتوبر په 12 ویلو د افغانستان له لوري د پاکستان په ګڼو ځایونو کې بریدونه شوي. افراسیاب خټک بیا دا هم ویل بدمرغي ده چې د پاکستان د لوري د مذاکراتو په ټیم کې د خارجه چارو دفتر نه هڅوک نشته، بلکې په کار خو بیا دا و چې دې کې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د پاکستان کوم وسنه او یا پخوانی سفیر هم موجود وي.
خو یو سفیر صادق خان چې هغه دلته کې سفارت کې کار کړی و 15 کال، هغه خصوصي نماینده د افغانستان ته او دې خبرو کې هیڅ هغه څه ونه لیدل شو. د پاکستان کې چې د خبرې ورانې دي په دغو پادشاهانو ورانې دي چې چا کار دی هغه به نه کوي او چې چا کار نه دی هغه به کوي. نو داسې خو کامیابي نشي کېدلی، هر چا هر څوک خپل کار باندې ښه پوهېږي.
د پاکستان حکومت شاوخوا هر داسې بیان چې د مذاکراتو په ځنډېدو یا ناکامۍ جاری کیږي پکې وایي چې هغلته په افغانستان کې زیر د هندوستان مرسته کوونکي واکمنان ناست دي او نه غواړي چې ګنې دغه مذاکرات کامیاب شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول دغه تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. بلخوا په سرحدي پوله د لانجو وروسته هغلته د تورخم په شمول ګڼې تجارتي او د ولس د تګ راتګ لارې شاوخوا په 3 ورځو تړلې شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستانی پوز مشر حسیم منیر تیر ورز په پېښور کې لا یو شمیر قبایلی مشرانو سره لیدل کړي او هلته یې په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډي هیوادونو سره امن غواړي او د افغانستان له خاورې څخه په تنظیمېدونکو وسلوالو فعالیتونو څخه دی تنگ دی او د په وینا دا نسی برداشت کولای. په دې غونډه کې شریکو قبایلی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پوز مشر ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټولې مسلې د خبرو اترو لارې هواري کړل شي. تفصیلي غلام غوس راکوي.
د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر ویلي پاکستان د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه د افغانستان سره امن غواړي او پاکستان به په خپل خوره د افغانستان د خورې نه ترګری نه برداشت کوي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر دا خبره په پیښور کې د قبایلی زیلو د زینو مشرانو سره د اکتوبر په 13 په یو جرګه کې کړی ده. د پوز د مشر د دې خبرې په اړه په هغه جرګه کې موجود د مومندو یو قبایلی مشر نادر منان کوډاخیل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل دا ISPR دا خبر پانی تر مخه د پوز مشر عاصم منیر دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترګر ګروپونو په ضد د کاروایي کولو په ځای هغوی ته سهولت ورکړی دی. خو د مومندو قبایلی مشر نادرمنان کوډاخیل وایي د یو بل د خاورې نه د وسلوالو د سهولت کاری معامله ډیره پیچلې ده او قبایلی مشرانو د اکتوبر د 13 په غونډه کې عسکري چارواکو ته وړاندیز ورکړی چې د پولی د دواړو غواړو قبایلی مشرانو ته د موقع ورکړی شي چې هغوی د جرګې د لارې د معاملات حل کړي.
خپل دی په کوم کومړی اوبایندي هغه مشرانو د د پوز مشر قبایلی جرګې ته په وینا کې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا نه به د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارو په مکمله توګه صفایي کوي. خو بلې خواته هم تیره ورځ بیا د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په راولپنډۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د وسلوالو په ضد د عسکري ادارو عملیات د ډیر وخت نه روان دي، خو په دې وجه ناکامه دي چې د صوبې حکومت او د ځایي ولس سره د پالیسیانو په جوړولو کې مشاورت نه کیږي.
ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے.
د پختونخوا صوبہ زمونگ دا او مونگ دی پا مشاورت کی شامل کرے شی. که د مشاورت روستو سه پالیسی جوړیږي نو د منفي اثراتو په ځای به د هغې مثبت اثرات وي. د 2004 نواخله تر اوسه چې څومره هم پالیسیانې جوړې شوي نو په بندو کمرو کې جوړې شوي او په دې وجه نه پوځي عملیات په کار راځي او نه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات په کار راغلي دي.
بنی ہے بند کمروں میں بنی ہے، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں.
خود آئی ایس پی آر د خبر پانی تر مخه د پوز د مشر سید عاصم منیر سره په جرګه کې موجود قبایلی مشرانو د ترګرو په ضد د پوز د مکمل حمایت د اعظم اعاده کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وجهسته د پاکستان افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غزولو هوکړه شوې ده او ټاکل شوی چې د نومبر پر شپږمه خبرې اترې بیا وسی، په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان مشران باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي او بل پلو د دې پوینا د هم مهمه ده چې دواړه غاړي د وسلوالو د تګراتګ په مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پوهانو شنن کې وایي چې وړاندې نه دوانو خو اړیکې خراب دي او کړکېچنې هم دي او بریدونه هم وخت په وخت په یو بل کېږي. بیا داسې حال کې په یو بل تورونه لګول یا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول نور هم نقلاري ته هوا ورکوي. باید دوانو خو د مذاکراتو له لارې کشالي هوار کړي او د یو بل پر ضد بې ځایه بیانبازۍ نه ډډه وکړي. پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد او شنن کې چې په سیمه کې پاترګرۍ څېړنې کړي او کتابونه هم لیکلي دي، پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي
یو طرف ته موږ ته لاګي ملکونو په مانس کې د حالات دوره کړکېچن دي نه لکه سوره جوړېول شي. که طالبان چرې تاون وهم کې یو ټي ټي پي افغانستان نه ختم هم شي بیا هم د ټي ټي پي معاملات دوره کړکېچن داس آغا ختميږي، ځکه نه چې لکه ما څنګه ذکر وکړو چې د پاکستان کې هم د ټي ټي پي سلیپنګ سیلز دي یا دلته کې هم دغه مشتواله شته ده. نو پاکستان سره یو ټوس موقف په دې حواله ضروري ده چې بیا که افغانستان نه ختم شي ټي ټي پي به پاکستان کې ټي ټي پي څنګه ختموي. پہله خبره. دویمه خبره دا ده چې ګوره یو خو د پاکستان دریز دا سره افغانستان مګه د پاکستان خلاف استعمال نشي، بالکل ټیک دریز دا. خو بیا دنه علاوه د طالبانو هم د یو دریز دا چې د پاکستان مګه د طالبانو خلاف استعمال نشي او افغانستان یو ساورن خود مختار ملک وګڼي، خود د پرا دړکی یا سکوندا یو بل بن الزامونه د سره د معاملات نور کړکچن کیږي، د خلکو جذبات کاریږي، دا د مسلې حل نه ده.
پېښور کې د شخصي ټلویزیون ډان مشر علي اکبر وای چې دوه خو ته ښکاری دا چې امن لپاره سنجیدنه دي او خاصه د امن لپاره کمی او د جنگ لپاره سی وخت کاری.
په استانبول مذاکراتو کې دا څه ولګي دا چې دوی دا ناشته چې کومه دا د سولې لپاره نه کوي بلکې مدورانی د لپاره کوي، ځکه چې ماته دوه طرفونه چې کوم دی کو هغه پاکستان دی او هغه افغانستان دی مخلصه ونه لګي دل دا امن د لپاره او دا سیخکاری چیرې په سم معاملہ باندې چې د خپل مس کې تاو تریخواله نور سیوا کی موږ ته پاکستان بیانونه ښکاری خو کوم د افغانستان مو ګورونو اویم بیانونه چې دی اغیم د شر طرف ته بوزي د سولې طرف ته نه بوزي.
نوړ جاته وی کدا بیانبازی ونه دردا او امن لپاره سنجیده حل زلې دوانو هیوادونو ونه کړي نو یو بیا جنگ ته بلر هوار شي او دا ور به افغانستان او پاکستان په اړومبي ځل یو بل ته مخامخ وي،
ډېر زیات نقصان ورسي او دا سه ښکاری لکه دا جګړه چې کومه ده نو مطلب دا یو ځل بیا په شای بیرونی قوتونو ښکاری چې هغه دا ځل چې کوم دی نو هغه پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې اچول غواړي. نو مخکې خدا سه وا چې هغه بیرونی او خارجي قوتونو د هغې خلاف په افغانستان په ښکاره جنګېدو سپورټ به پاکستان ورکو، خو اوس دلته کو پاکستان او افغانستان مطلب یو بل سره مخ شي، بیا خاص کر هغه طرف هم پښتانه دي، دی طرف ته هم پښتانه دي.
دا د ونه چې پاکستان دوا کوي چې ټي ټي پی مشران او جنگیالي په افغانستان کې میشتي او د پاکستان دننه حمله کوي. په کال 2020 کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دورسته د پاکستان په 300 ځله په هغه هیواد کې حمله کړي او دا وی کړي چې په بریدونو هدف یې تحریک طالبان پاکستان غړي وو. خو افغان حکومت په ولسي خلکو بیا ویلي چې ولسي ځایونه په نښه شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او جګړه تر هغې وروسته پیل شوه کله چې پاکستان پر کابل او پکتیا هوایي بریدونه وکړل. وروسته د ټي ټي پی یوې سرچینې مشال لیډو ته ویلي چې د کابل په برید کې دوه مهم غړي وژل شوي دي، خو نمونه لاندې دی پډاګه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان بې کورسوي کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته ورکول کېدونکې هغه نغدي مرستې بیرته جاری کړي چې د دوی په وینا له تیرو لسو میاشتو راهیسې درول شوي دي. دوی وایي د دې مرستو د بندېدو له کبله له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په عین وخت کې دا غوښتنه هم کوي چې حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو بنو بکاخیلو کې احتجاجي لاریون پیل کړي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د 1300 میاشتو نه ځنډیدلې نقدې مرستې دې ورکړي او خپل سیمو ته دې ستانه کړي. دوی وایي چې هر ځل یې خپلې مرستې په سوال مینات او احتجاجونو پس اخستې. د لس یولس میاشتو نه نقدې مرستې بندې، لستونزو سره مخ دي او د لسو کالونو نه بې کوره دي. کډوال وایي چې نه حکومت مرستې پر وخت ورکوي، نه یې خپلو سیمو ته ستنوي. د کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی. احتجاج کې شریک د کډوالو یو مشر ملک نور علي خان وویل چې بکاخیل کیمپ مخې ته ناست دي. د دوشنبه پورې که غوښتنه پوره نه شوې نو بنو غلام خان او میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تړي.
نیز ولا او به چې نیز او چنچ ولا گوی خدا چون تو ده طالب رزاره خدگاهی ده مدخل پا نماد مشروع ده پورا لگه ولای ده چه دقیق دونینه رو ورسوی و متسیرین که غفیل ده چه دونینه رو ورسوی میر درور نورا چنچ لگه ولای ده ده میروم شا ده میرالی چه کم سجارون ده و تا ده میر ده اپیل ده چه ده دوی ورده که ده خپل ضرورتی نه پیراکو بیمرون وی نرا تکلیفی ادرام پا ورد که ده خدای خوش و ده میش چه تموم متسیرین سر از جمع شی بیا میش بروز که ده چند لگوی رود و بندوی میش و اخپل و متسیرین تا اگه ده میساج ده پرتا ده لجال مطالبه آقا کی پا بندو میش بیلور بی.
ده احتجاجی و بلگردنوال اسلام مداخل مشال ریڈیو تا وویل چه ده لسو کالونو نا بکوره دی، نه مرستې ورکوي نه یې سیمو ته ستنوي. که خپل حق ورنه کړي نو پراخ احتجاج پیلوي.
چې د لاسه یوه لسو کلونه دی د کډوالۍ ژوند تېروي او نن بیا په بکاخیل کې مخته سره روان شوي دي. هغه د بانې د کالا کې مروا د ډیکان د پېښور چې څومره کډوال دي سره روان دي هغې بیا هم احتجاج روان کړی دی. میش چې کومه جایزه مطالبه دودو چې میش نه را واپسي کوي خپل وطن ته مو ولاژی میش د ایف ډی ایم ای ریشن یو شای نه غوړي خو میش واپسي کوي. نو هغه په دې کې دی ناکام دي. نن بیا میش دا ورته یایي چې د میش نه تقریبا یو کل چې کوم د ایف ډی ایم ای ری پیخه بند کړي دي. میش تخپل مسجینا هانا کیږي چې احاد میش خاط جوړی شي چې دای میش واپسی کولای نشي. احاد میش ترتی دای میش ته اهانر لږی واپسی هاده میش نشي. اول مطالبه نن د میش دهد چې میش بالکل واپسی غوړي د هغه پر احتجاج هانا خاتمه وي.
2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلک به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوس تا نکړل شوی خود شمالی وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د دتا خیلو تحصیل نیمایی او شوال پوره تحصیل بیکوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانه کړل شوي. د شمالی وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ایمرجنسی څانګې ډیپټي ډایرکټر احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقدې مرستې ځنډول شوې، څنګه هم چې فنډز راشي مرستې به جاری شي. د دوی د واپسۍ لپاره یې تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو کلیرنس ریپورټ ورکړي نو دستانې دو بهیر به یې پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې د داخلو کډوالو د ستونزو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. د دوی د سیمو د صفایي عمل روان دی خو حالات لا سم نه دي، څنګه هم چې هلته حالات برابر شي نو دستانې دو بهیر به پیل شي. کډوال وای چې کالونه یې په خیمو کې وباسل، نور د دوی سیمې صفا کړي خپلو سیمو ته دستانه شي چې نور خپل کورونه آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه بې کور سویو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې دوی ته د نغدې مرستې ورکړل سي او هم د خپل کورونو ته ستانه سي. دوی که غوښتنې ونه منل سوي نو د دوشنبه په ورځ به سړکونه وتړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
کم د ناز لائق ہے وائن جلئی سونا پزڑ لکھائے بستر گے بدلوی آران پری شما مالی دلی دیارا غریبی کسوا و جانا نور ملنگی کسوا یار یوستا غم بل جدائی کسوا بل سر ہمیشہ کھو نہ کھو نفرت لچا سا نہ کھو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو اوس هم راځو د نورو ریپورټونو پر لور په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له څخه راهیسې په ګڼ شمېر افغان کډوال د دې لپاره پاکستان ته تللي وو چې له هغه ځای نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې ترڅ کې ګڼ شمېر افغان خبریالان هم پاکستان ته تللي وو چې له هغه راهیسې ځینې وتلي او لا هم ډېر هلته پاتې دي. دوی وخت په وخت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره دې مرسته وسي. په عین وخت کې د خبریالانو د ساتنې تنظیمونو هم د دوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. په لیک کې چې یوه نسخه د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خپره شوې خبرداری ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ او د 2021 کال اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو له تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
ما گزارش ها و روایت های متعدد
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولی دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستوو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغواړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې غوښتنې نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نشوې او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. دا حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال رئیس چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته یې د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري UNHCR د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,500 ډېر افغان کډوال له هغې واده ایستی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوردونکو، اوس هم راځو د یو بل ریپورت په لور. د افغانستان د خوست ولایت نظر شاکوټ ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې د خدمتونو دفتر لخوا په 15 کلیو کې د کلیوالي سړکونو اسنادي دیوالونو او د اوبو د کینالونو او نورو برخو کې 70 پروژې بشپړې شوې دي. مسولین وایي چې په دې یو کلنه برنامه کې شاوخوا 2000 ځایي ځوانانو ته کاري موقع هم ورکول شوی وي. ځایي خلکو په دې خوشحالي څرګنده کړې. دا نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې 70 پروژې چې ټول ورباندې 155 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په چوکاټ کې د یو کال په موده کې پلی شوې، چې په کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، خلکو او بې سرپرست ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول شامل ول. د نادر شاکوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حاجی المر خان مشال راډیو ته وویل:
یو کالان درې سال له روان څخه په هر کل کې صنعتي دبل جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولختای جوړ شوی دی. د 15 کلی ان شاء الله چې دمیر د نادر شاکوټ ولسوالۍ په دزنه خل په سیمه کې هر کل ته دا کول شوی دی، ټول دا ګټه وړې دو خلک تنخیب کوو خوشتی دی برزینا و دویم یا کورینا برتاشی.
د کاری فرصتونو کمخ ډیر کله د دې لامل کیږي چې د نورو ځوانانو په شان خوستی جن کې هم په قانوني او قاچاقي لارو یا بل هیواد ته د تګ هڅه وکړي. چې بیا ډیری په دې هڅه کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخېږي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اکبر شاه وایي،
ډیره مهمه خبره یې دغه وه د ټیل نه چې خو کور پیدا شو، او بل د کوم خلک چې نن سبو کې فرار کړي په کچکی چې د ښکلي ځوانانو میګیلو صبر کړه، دغه د واجه چې اقتصاد نشته، کور نشته، او د سا ښکل زمیږ د سیمې نه د شاکور خلک ډیر د کچکی نه روګرځل. ستره ګټه یې دا وه ویلې چې پیسې او کاروبار ورته پیدا شو، پنځه روپۍ وګټلی ولته پمیل ته یې چپ یوړل.
د ټولنیز ملاتړ او معیشت په دې پروګرام کې د ټولنې د نورو اړمنو قشرونو لپاره هم ځینې خدمتونه په پام کې نیول شوي وو چې موخه یې کوردنه له دوی سره د لږو مرسته شویو امکاناتو څخه د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول ول. د برنامې ولایتي مسؤول انجینیر عبدالبصیر محمد زی وویل،
دیارلس سوه کورنیو نه زیاتو کورنیو ته موږ غذایي مواد توزیع کړي دي، او تر څنګ مو یوه بله برخه لرله چې هغه بې سرپرسته ښځې چې سرپرست کور نه لري د پورمو غوی چرګان چې ورته غم توزیوه.
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په کلیو کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت برنامه چې د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، ځایي چارواکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د خلکو د اسانتیاوو لپاره نورې پروژې هم پلی کړي. خوست والی مولوي عبدالله مختار د غونډې ګډونوالو ته وویل،
نو ټول مشرف ته له دې نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم، او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم، او غوښتنه مې دا ده چې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق لپاره دلته راشي چې د غمیات او د ولسونو لپاره تل خوښي پکې نغښتې وي.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکي په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي ملاتړ د سپیری او نادر شاه کوټ په ولسوالیو کې د خلکو د ژوند د بېلابېلو برخو لپاره د ګڼو رغنیزو پروژو پلي کېدنه یو ښه ګام بولي، خو تر څنګ یې غواړي چې د دې ولایت د پاتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې هم له پامه ونه غورځوي.
ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوښست اوریدونکو رضو د یو بل ریپورت پر لور. په تورخم په لنډی کوتل بازار کې د تورخم دروازې تړل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. مظاهر شانو ویلي چې د لارو تړل کېدو له وجې سبزی او میوه خرابېدو ډیر تاوانونه ور اړولې دي. د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن پیل شي نو دا دروازه وتړي او هلته تازه میوه خراب شي او سوداګرو ته په میلیونونه ډالره تاوان ورسوي. خو بیا په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د مظاهرې چانو دا تورونه رد کړي دي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
په لنډ کوتل کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت سیاسي مشر مفتي محمد اجاز شینواری تور پورې کړ چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن شروع شي نو پاکستانی چارواکي ورته داسې یوه کشاله رامنځته کړي چې سرحدي دروازې ورسره وتړي او دواړو خواوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان واوړي.
تاسو گزشته 15 سال تاریخ وګورئ چې کله په افغانستان کې د انګور او د منی سیزن شي نو دلته یو مصنوعي قسمه کشیدګي او جنگ چې کوم دی دا جوړ کړی شي، نو د دې ځای تاجران هم تباکا هلته یې باغونه اخیستي او د هغې ځای تاجران او زمینداران او باغبانان هغه هم تباه او برباد کړ. نو اخر پښتون دا سوچ کوي چې دا څه وجه ده چې کله ما د ګټې ځای راځي نو دوی چې کوم دی مشکل به جوړوي. ټیک ده چې په افغانستان به هم اثري، خو نن ما زر یو نیم زر کسان مزدوران دا چې کوم دي بلکه د دینه سیاست په ضرورو تعداد کې مزدوران دا بیروزګار دي. ته د لنډی کوتل دا بازار وګوره، د دې ټول تعلق دا د تورخم سره دی. نن ستا د دې بازار کوم حالت دی؟
یو قومي مشر میراج الدین ویل چې په تورخم کې مزدورانو نه روزګار اخیستل شوی او په بدل کې حکومت سنه ورکوي.
په کور کې د ډوډۍ د بچو د رزق پروګرام یې نشته چې مزدور او ریړې والا او کانډې غوټې والا چې روزګار یې دلته چا څه ورکړی؟ درې درې هفتی وشوې تک ګاډ اولیاړ دي. اخر زه تا ته مجدا به کوم پلوځي؟ دا خو روزانه ډرامه ده، روزانه په موږ باټرو باندې ډرامې دي، روزانه دي. مقصدونه پته نشته چې څه شی دی. دومره ته خبرم نه او بارډر بند سی تاسو ګورئ چې بارډر سره څومره خلک متاثر شو.
په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهره چیانو دا تورونه ناسم دي چې د افغانستان د میوو په سیزن کې دا دروازه تړل کیږي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان په پولو باندې حالات ناسم دي او یو بل سره نښتې شوي، نو احتیاطاً دا د تورخم دروازه تړلې چې دواړو خواو ته لا نور ځاني زیان وانه وړي. د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته مرګ ژوبل اړولې. د دې نښتو نه پس د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د تورخم په شمول افغانستان سره ټولې سرحدي پولې هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت معطل شوای. د اکتوبر 15 نیټې نه په سرحدي پولو باندې دواړو خواو ته ډزبندي شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات وشول خو څه نتیجه ور نکړه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې سره په بیا بیا کېناستل حکومتي هوکړې ته سره و نه رسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو، راځو د یو بل ریپورت پر لور. او په دې ریپورت کې ځو د خیبر پښتونخوا کوهاټ ته. هلته یو نندرتون سوی دی او په دې نندرتون کې ګڼ شمېر هنرمندانو برخه اخیستې ده او هغوی ته انعامونه هم ورکړل سوی دي. دوی ویلي چې د دغسی د آرت او کلیګرافي نندرتونونه باید نور هم جوړ شي او نور هم دوی ته دغسی موقع په لاس ورکړل سي. ممتاز بنگش په دې رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې د اکتوبر په 13 نیټه د ضلع انتظامی او د ځوانانو د امورو ادارې سوري لاندې خطاطي یا د کلیګرافي او د انځورګرۍ مقابلې ترسره شوې. په یادو مقابلو کې د کوهار پوهنتون، بیلابیلو کالجونو او د دینی مدرسو تر 100 زیات زده کوونکو او ځوانانو ګډون وکړ. د کوهار پوهنتون یوې زده کوونکې دوریادن په دې محل مشال ریډیو ته وویل دې مقابلو سره د انځورګرۍ او د خوشخطۍ پوهانو د لیدو موقع ترلاسه شوه او د زورګاری په ډګر کې په لګ وخت کې ډیر څه زده کړل.
دا ډېر ښه اپرچونیټی دا موږ ته، چاہے فیمیل دی که میل دی، دا یو ډېر ښه پلیټفارم ده اور زه مستقبل کې توقع ساتم چې داسې ایونټس موږ ارینج کړو.
محمد اون په یو دینی مدرسه کې د دور حدیث د کوونکې دی چې په یاد مقابله کې د خیطاتی یا د خوشحتۍ په برخه کې ګډون وکړ. وی ویل دا رنګه مقابله دی باید بیا بیا تابیا شي او ځوانانو لپاره دی د مثبتو هلو ځلو زمینه جوړه شي، نو دې سره به د ځوانانو هنر او کارکردګي نور هم وځلیږي.
الحمدللہ نم کم ایونٹ ہوش والو مقابلہ دو کیٹاگری میں پکے، یو پینٹنگ اعتبار سرا ہو بلکہ لگرافی یعنی خطی اعتبار سرا ہو. الحمدللہ دی سر کم نہ مت بہترین تجربہ مت حاصل اشوا اور یو مت بہترین مقام ملا ہوش والا دگا شے اور دگا کم انبیاء و سنت دا خطی دا دام خلق و مخت اوڑان دے کولو مت
پدی محل د زوانانو د امور اداری زئی مشر فیصل خان مشار دو تو وبل د مقابلو مقصد د زوانانو هنر ته زلا ور بخکل او د دوی حکومتی سرپرستی کولو. نوموړی زیاته کړه روان وخت کې د ځوانانو لپاره دا رنګ نورې حالې ځلې جوړولو پلان هم لري.
د دې کمپټیشن مقصد دا دی چې موږ په کوهارت کې کم یوت ته چې کم آرټ اند کلیګرافي سره تعلق لري هغه کې موږ ټیلنټ موږ ته ملاو شي، هغه موږ داسې حکومتي سرپرستی وکړو چې هغه ته خپل د ټیلنټ مزید نکار کولو نور هم مواقع ملاو شي. کوهارت خاور چې دا هغه د دی کالیګرافي اند آرټ ریلیټډ ډیره زیاته زرخیزه خاور ده.
د مقابلو په پای کې د بسین آرټس کونسل مشرانو انځورګر لیاقت علی خان او د ځوانانو د امور مشر فیصل خان په یاد مقابلو کې برخه اخیستونکي ځوانانو ته انعامونه او سندونه ورکړل. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر سیاسي مشران او لسی استازي وایي چې پوز له دوی سره پر کړیو ژمنو عمل نه کوي او اوس هم د عملیاتو پر وخت عام ولس په نشه کوي. دوی زیاته کړې چې نور به داسې عملیات ونزغمي چې عام ولس ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې میشتو پوځي چارواکو د سپتمبر پر 28 په تیرا کې په یو هوایي برید کې د څه د پاسه شل بېګنا کسانو د وژنې پر پیښې بخښنه غوښتي وه، خو په وروستیو کې یې ولسته د مرګ ژوبلي اړولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په خپل دی رپورټ کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا کې د پوز لخوا ورسره په بیا بیا دا ژمنې وشوي چې د عملیاتو په وخت به عامو خلکو ته زیان نه رسي، خو په دې تیرو نږدو ورځو کې یو وار بیا هلته په مختلفو پیښو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي.
دغو ټولو خلکو خو بس یوه غوښتنه ده چې هغه وایي چې امن اپریشن نه منو. په قبایلي بیل کې او څومره سیاسي جماعتونه یې هغه دا یوه خبره کوي چې اپریشن موږ نه منو، خو د اپریشن هېڅ فایده نشته او اپریشن 20 نه زیات اپریشنې وشوې په 20 نامو جدا جدا امن را نغلو.
په دا څو میاشتې کې په تیرا کې تقریبا چې 60-70 ناخوا کسان دا بېګنا شهیدان شول، بېګنا وژل شوي وي، زخمي شوي وي، چې په هغه کې زنانه دي، ماشومان دي.
دوی ته کولیټرل ډیمیج وایي، خو دا وار کرایمز دي. نو قبایلي سیاسي جماعتونه، سماجي حلقې، قومي مشرانه دا خبره کوي چې پالیسي دې چینج شي، چې پالیسي چینج شي په خپله به امن راشي او مذاکرات ولې یاره دې اپنو شي.
خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې موږ د کامی اسمبلی په فلور باندې څو څو وارې د دې عملیاتو مخالفت کړی، خو لا هم په تیرا او نورو قبایلي ضلعو کې د عامو خلکو وژنه روانه ده او نور دا نشو زغملی.
موږ نه خل غوښتنه کوي، موږ نه خل ډیمانډ کوي، موږ د علاقې مشري زموږ په لاس کې ده، موږ لا ووټ را کړی دی، لہذا موږ لا لوی ټینشن دوی جوړ کړی په دیشی باندې چې کله ماشومان، کله په یو ځای باندې یو ویش ویش کسان شهیدیږي، کله زنانه شهیدیږي. نو دا زموږ د برداشت نه اوس بهر دی دا خبرې چې ډیره سخته په دې باندې افسوس کیږي. موږ له جړه راځي چې دا کوم ریاست موږ خپل لکه دا خو مور و پلار وي چې دا موږ نه پرېږدي او دا موږ سره داسې کوي، موږ چرته لاړ شو؟ دا ماشومان، دا زنانه، دا چې د یو وخت روټې دوی ته میسر نه ده، دو وخت خو لرې خبره ده، یو وخت دوی په مړه خېټه روټې ونه خوړه، دوی خپل بچو باندې تعلیمونه ونه کړه، دا کوم ځای ته لاړ شي؟ خو دا مرګونو له دلته په دې قبایلي علاقو کې ناستې، لہذا ظلم دی، جبر دی.
د تیرا اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال دوی ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل، کورونه یې ویجاړ شول او بازارونه یې هم په نښه شول. سا کال د سپتمبر په 28 نیټه د تیرا کاخیلو شډلې سیمې عیني شاهدانو دا وکړې وه چې هلته په یو شمېر کورونو باندې د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي، او دا ټول عادي وګړي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. په دې پیښه باندې پوځي چارواکو بخنه غوښتې وه او د خیبر ضلع یوې نماینده جرګې ته یې باور ورکړی و چې بیا به داسې پیښه نه رامنځته کیږي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې د عامو خلکو په نښه کېدو په هکله تازه څه نه دي ویلي، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې په قومي مشرانو غږ کړی چې د تیره خلک دې لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي، چې د وسلوالو پر ضد پکې موثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په تیره او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوي وې، خو 2021 نه پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او وسلوالې ډلې پکې فعال شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
صبر شایم ریختیا در مینی گو مختران شچی بیا در مینی گو صبر شایم ریختیا در مینی گو مختران شچی بیا در مینی گو در مینی گو در مینی گو در مینی گو در مینی داس داس گرز داس 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 تچ داس داس گرز داس 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 خام خا در مینی گو مختران شچ بیا در مینی گو صبر شایم ریختیا زلا درم ين پدی دنیا یم دنیا یم لا زلا درم ين پدی د